اردن کو د مشاله ډیو په یو بل غړ کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلام الله ومني وخت ورځي لس بجې شوي نن د جمعې ورځ د 2018 کال د مارچ د میاشتې یو لسمه نیټه ده په دې غړ کې تاسو ته خبرونه دروو له هغې وروستو رپورټونه هم لرو په وروستۍ نیمایي کې به روښانه مستقبل اونځه خپرونه هم دروو خو لومړی د تر دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کوم لومبه د مهم خبرونو لنډیز نامعلوم وسله والو په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تښتولې دي امریکایي سنت په پاکستان د شپاړس جنگي الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی او د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شل اوریزه کپ د کوالیفاینګ مرحلې په یوه لوبه کې پرون افغانستان هانګ کانګ ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه اوس د خبرونو تفصیل نامعلومه وسله والو تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تښتولې دي دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره روان وو چې تښتول شوي دي سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خله سیمه کې پرون رامسته شوي دغه سیمه د ډیورن کرښې ته نږدې پرته ده د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ زفرل اسلام نن لمشال دو سره په خبرو کې ردې نه کسانو د تختول کېدو خبر تایید کړو دغه په خبره په تختول شو کې د چاو تنګې ډې پروژې مشر دوه جیولوجیست یازمک پوه او د تکنیکي عملی کارکونکي شامل دي لا هم د یادو کسانو د تختولو ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې امریکایي سنت په پاکستان د شپاړس جنگي الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی پرون د زیارت په ورځ د امریکایي سنت یو او یا غړو د قرارداد په مخالفت او څلیریشي په حق کې رای ورکړي لومبه که څه هم امریکایي سنترانو په پاکستان د شپاړس جازونو خرڅلاو تر پوښتنې لاندې راوست او وی ویل چې پاکستان د دوی په خبره د امریکا غیر یقیني ملګری دی خو په پای کې یې پر اسلام آباد د یاد جازونو د خرڅلاو د تړون ملاتړ وکړ که څه هم د ریپبلیکن ګوند غړو دغې تړون مخالفت کوو خو هغوی پر دې خبره مطمئن کړل شول چې امریکا به په پاکستان دغه جازونه په رعایتي بیه نه خرڅوي پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او ثبات یوازنۍ لار د سولې خبرې دي او دې لړ کې به اسلام آباد خپل کردار د څلور اړخیزه کمیټې د فیصلو په رڼا کې جاري ساتي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د بنو چارو دفتر ویان محمد نفیس زکریا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه وویل چې مسلې په جنګونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي ویان زیاته کړه چې د افغانستان پاکستان چین او امریکا څلور اړخیزه کمیټې د پنځمې غونډې لپاره هم سلام مشورې کوي خو تر دې دمه نه ده ټاکل شوی چې دا غونډه به کله او کوم ځای کېږي د فروری په درویشتمه په کابل کې شوې د یادې کمیټې په غونډه کې ویل شوي وو امکان دی چې د مارچ په لومبۍ اونۍ کې د افغان حکومت او وسله والو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې وشي خو په دې وروستیو کې افغان طالبانو د ځینو شرطونو منلو پورې مذاکراتو کې له ناستې انکار کړی دی په جنوبی وزیرستان کې د امن پر ځای کولو د ځای ولس د ستونزو د حل لپاره ټول ګوندیزه غونډه شوې پرون د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانګ په جرګهال کې د جنوبی وزیرستان د سیاسي ګوندونو په بلنه یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نشتل ګوند پښتونخوا ملي او پارټۍ قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ژمنه وکړه چې دوی به په جنوبی وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د پوځي عملیاتو له وجې د شوو تاوانونو د ازالۍ لپاره خپلو شریکو هلو ځلو ته دوام ورکوي په دې موقع د پیپلز پارټۍ د جنوبی وزیرستان څانګې یو مشر شمس مسعود مشال ډوته ویل
ان شاء الله جنرال کې مش پروګرام او سیمینار وشو دا د میجو امید دی چې وزیرستان کې مسائل دي فور ان شاء الله بدامن اکشن او خلی او میجو همیشه د پورا سیاسي جګی مت اتحاد دی د وزیرستان د مسائل لپاره مخش مشر ووزی
په دې ټولګنی زغونډه کې د جمعیت العلماء اسلام ډلې برخه نه واخیستي د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې نیم پوځي ځواک رینجرز ته د نورو اختیاراتو ورکولو نه انکار کړی دی د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ پرون د کراچۍ بدمنۍ کیس د اورېدنې پر مهال د رینجرز هغه غوښتنه رد کړه چې دوی ته د په یادښار کې د جلا تاڼو جوړولو او ایف آی آر درج کولو اختیار ورکړل شي سپریم کورټ ویلي دي چې دغه واک عدالت نشي ورکولی او باید چې د دې لپاره قانونسازي وشي د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. دا انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف رامنځته شوی دی. په دې مقاره د انسټیټیوټ مرستیاله فرید یار د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د داسې یو انسټیټیوټ جوړېدل مهم وبلل او ویې ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره د داسې مرکزونو موجودیت ضروري دی. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل یو وروستي راپور خپور کړی او په دې هیواد کې یې په قیدیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو کې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د فرانسویو بلکې په ایران کې د بشري حقونو د حقونو سرغړونه په اړه هم معلومات خپاره کړي دي. د دې راپور د خپرېدو پر مهال ښاغلي شهیدی وویل:
My latest report contains information regarding a wide range of issues.
نوموړی وایي زما په وروستي راپور کې د بېلابېلو مسلو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. په دې کې د فرانسویو په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تېر کال کې لږ تر لږه ایران کې 968 قیدیان په دار ځړول شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تېره میاشت یې نیولی و عراقي چارواکو ته سپارلی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تېره شپه خبریالانو ته وویل سلیمان داود البکر وروسته له هغې عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. او اخیری خبر د کرکټ: د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شلوریزه کپ د کوالیفاینګ مرحلې په یوه لوبه کې پرون افغانستان هانګکانګ ته په 6 ماتې ورکړه. هانګکانګ لوبډلې تر ټاس ګټلو وروسته د بیټنګ پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې یې افغانستان ته د 6 لوبغاړو په سوځېدو د 112 رنزونو هدف ورکړو چې افغانستان په 13 اورونو کې پوره کړو. دا اوسر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو اوریدل په دې غړي کې بوري. نامعلومه وسلوالو تیر مقام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تختولی دي. امریکایي سینټ په پاکستان د شپاړ جنگي الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. یو کارپو وایي که افغان حکومت او طالبان خپل خپل دریس کې نرمی راولي نو هیڅ ګران نه ده چې مذاکراتي عمل بیا شروع شي.
که امریکا او یو ان په دې راضي شي چې طالبانو لیډرانو نه دا کنډیشن لري کی نو طالبانو به له اعتبار خوند پیدا شي او طالبان به هم په ځان کې له گنجایش پیدا کړي.
او په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو د ځای ولس د ستونزو د حل لپاره ټولګوندي زغونډه شوي.
مسجد کوم په مشکلات سره د خپل وطن در به در شوی دی. د هغه ډیر مسایل دي. نن چې کوم را غونډه غوښتي و د هغه مسایل د اجاګر کول دي پورا د رپورټ کول دي پورا کوم ته هم پتا ولایږي.
پرسته یې نیمای کی روخانه مستقبل وری ز خبرونه حمله رو لمشال رادیو سره وسی. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې ناڅرګند وسلامالو تیر مقام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تختولی دي. دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره تللي وو چې تختول شوي دي. سیمه ایزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبی وزیرستان په توی خله سیمه کې پرون رامنځته شوي. دغه سیمه د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ له مشال دوسره په خبرو کې د دې نه کسانو د تختول کېدو خبر تایید کړی دی. نور تفصیل لسمی د مشالې خبريال سیلاب مسعود را کوي.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام او په ډېر رسمي خان باندې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو تویلی منلې دي چې د شپږم په 13 ورځنۍ نه سرګنده کسانو د سولي وزیرستان سب ډویژن وڼه تحصیل توی خلانا د قبایلو د ترقیاتي چارو د ادارې ناحقه سونیولې تښتولې دي چې په کوم شي د دغې ادارې ډایرکټر عتیق بنګش مرستیال ډایرکټر ڈاکٹر الیاس او پور نور تشتاولی کشے دے بدرگے کا سون او ڈرائیورون شامل دی پدغابہ ریکشے میں دے سلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام سرا تماس ونی وا او پشتنا میں زن وکڑا چے انتظامیہ دے تشتاولیو کسان ہو دے رخوشی کولو دے پارا سا حل زلے لگیا کڑی دی آغوی وویل یاد دیوی چھ دغا چرواکی دے توی خلاب پسیم اکشے پیو نوی وڑو کی ڈیم لگیا کار دے جائزے دے پارا حالتا ورا غلی و چھ دینا سرگندہ تشتا ان کیو پا منگولو ورا غلل سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو پاکستان اور رسانے او د دې هیواد چارواکو په حوالہ راپور ورکړی چې امنیتی ځواکونو یې په بلوچستان صوبا کې افغان طالبانو سره تړلی څوارلس کسان نیولی دي. په پاکستان کې دا څوارلس افغان طالبان په داسې حال کې نیول کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په غوښتنه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کولو نه انکار وکړو. دا چې دا کسان څنګه او چیرې نیول شوي په اړه یې تفصیل د اجمل آن په دې رپورټ کې وو.
له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو څوارلس افغان طالبان نیولي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي ویلي له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به یې وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستانی ایران ورځپاڼې هم د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي که نه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزیویک خبریال دی وایي د ده د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشران نه دي شامل.
چې درې څلورو ځایونو نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي او دوی داسې خلک دي چې په ځمې کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړک له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي ځینې یا دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پیشفام سره درس وایي یا چېرته
رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شوو کسانو سره یې د حساسو سیمو مهمې نقشې ځینې اسناد او نور وسایل موندلي دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کیږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا دغلته پر میشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبرې وکړي که نه بله انګیزه به ولري. دا مې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزی څخه وپوښتل.
دا ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا قومندانان دي هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستاني میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي. خو داسې ښکاري چې دا ځل د دغه نیولو هدف په افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
سمی یوسفزی چې د طالبانو او په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي وایي پاکستان تر ډېره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي. دا نوموړې په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان یې پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت تمه هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چیرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په ازادانه توګه فعالیتونه کوي غونډې کوي او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
اوریدونکو که څه هم پاکستاني رسنیو د دې هیواد د چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې امنیتي ځواکونو یې په بلوچستان صوبه کې له افغان طالبانو سره تړلي 14 کسان نیولی دي، خو لا هم طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي. همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او ثبات یوازنۍ لار د سولې خبرې دي، او دې لړکې به اسلام آباد خپل کردار د څلور اړخیزه کمیټې د فیصلو په رڼا کې جاري ساتي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د بونو چرو دفتر ویاند محمد نفیس زکریا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه وویل چې مسلې په جنګونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي. د فروری په 13 په کابل کې شوی د یادې کمیټې په غونډه کې ویل شوی وو امکان دی چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې وشي، خو د وروستیو کې افغان طالبانو د ځینو شرطونو منلو پورې مذاکراتو کې له ناستې انکار کړی دی. نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا په یو شمیر ملکی او خارجي چارو خبرې وکړې. د افغانستان مفاهمتي عمل پاړه د یو تپوس په جواب کې چې ګینی افغان طالبانو د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه ایښي او داسې حال کې ښکاري مذاکراتي عمل به وځنډیږي، ویان وې جنگونه د مسلو حل نه وي او مسلې په مذاکراتو حل کیږي.
د پاکستان مسلسل دا دریس پاتې شوی چې افغانستان کې د تلپاتې امن او قلارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازنۍ قابل عمل لاره ده، او دا د مفاهمتي عمل په ذریعه ممکن ده چې د افغانانو د خوښي مطابق وي. د پاکستان او نورو دوه کوارډینیشن کمیټې غړو ملکونو کردار د سهولت کارانو دی، او د څلور اړخیزه کمیټو غونډه کې د دې خبرو سره اتفاق شوی دی چې د مذاکراتو شروع کولو لړ کې به ټول ملکونه خپل خپل کوشش کوي. دې لړ کې به موږ خپل مثبت کردار جاری ساتو، او صدر اشرف غنی ټولو ډلو ته د مذاکراتو لپاره بل بلنه ورکړې ده.
د فروری په 13 کابل کې شوې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډه کې ویل شوی وو امکان دی د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې وشي، خو د وروستیو کې افغان طالبانو د ځینې شرطونو منلو پورې مذاکراتو کې د ناستې نه انکار کړی وو. په داسې حال کې راتلونکي کې د مذاکراتو کې دوه څومره امکان دی، او کارپوهان د طالبانو غوښتنو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه راته افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان د چارو کارپوه ایاز وزیر اوې
ما خیال دی چې خبره دومره خرابه شوې نه ده. دواړه طرفونو ته پکار دي چې د یو بل سینسیټیویټی وګوري چې په یو بل باندې اعتماد پیدا شي. لکه طالبان وایي چې په موږ باندې کومې پابندۍ دي عادل رکړی شي، نور کنډیشن به پرېږدو. خو ماته دا ضروري ښکاري که امریکا او یو این په دې راضي شي چې طالبانو لیډرانو نه دا کنډیشن لري کړي، نو طالبانو به لږ اعتبار غوندې پیدا شي، او طالبان به هم په ځان کې لږ گنجایش پیدا کړي چې دا ضد نه کوي چې امریکا یا ناټو د فوراً ووزي. اخو به الله ووزي چې کله جوړه راشي اول ووزي نو بیا خبرې سره کوي. نو طالبان به په دې باندې خپکېږدي او امریکا به په لیست باندې خپکېږدي.
خپلو خبرو کې نفیس زکریا زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا کوارډلیټرل یا څلور اړخیزه کمیټې 15 غونډې لپاره هم سلا مشورې روانې دي، خو تر دې دمه نه ده ټاکل شوی چې دغه غونډه به کله او کوم ځای کیږي. البته پاکستان ورته د کوربتوب وړاندیز کړی دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریڈیو ته وګستې. امریکایي سینټ په پاکستان د شپاله جنگي الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. پرو د زیارت پر ورځ د امریکایي سینټ یو یا غړو د قرارداد په مخالفت او څلګري شي په حق کې رائے ورکړي. په دې اړه مو لږ شیبه وړاندې په اسلام آباد کې له خپل خبریال ریاض مساخیل سره خبرې کړې. راځئ چې بیا ورته وګورو.
چونکی 13 میاشت چې کومه اوباما انتظامیه منظوري ورکړې وه چې پاکستان ته به 8 F-14 الوتکې چې کومې جنګي الوتکې دي هغه ورکولی شي، او دغه دوران د امریکایي صدر او دغه د انتظامیې دا دریځ و چې دا الوتکې به چونکې پاکستان کې د وسلوالو خلاف چې کوم پوځي عملیات روان دي، نو د هغې لړ کې به دا د پاکستان فوج مرسته وکړي، او دغه رنګ چې کوم د وسلوال دي د هغې خلاف به دا ډېر مؤثر کردار ادا کړي. د دغې وروستو بیا زنی چې کوم امریکایي سینټ کې داسې غړي دي چې هغې بیا د دې سودا مخالفت شروع کړو، او دغه لړکی بیا چې پرون کم یو بل پیش کړی شوی و په هغې کې دا غوښتنه شوې وه چې پاکستان ته دې دا وسله نه ورکړی کېږي د هغې ځینې شرطونو چې ګنې پاکستان کې خو د بشري حقونو یا چې کوم اقلیتونه دي د هغې خلاف ورزي کېږي دغرنګ د شکیل افریدي په حوالے سره او ورسره ورسره دا هم تور لګېدو چې پاکستان کې اوس هم د وسله والو پټنځای نه دي او په صحیح طور پاکستان دغه کاروایي نه ده کړې د وسله والو خلاف نو تر څو پورې چې پاکستان دا خپل کار په صحیح جوړ نه وي کړی تر هغې پورې دا وسله یا دا نور چې کوم جنګي ساز سامان دي دا دې ور نه کړی شي نو دغه قرارداد چې کله پیش کړی شو په دې کې ټول سل د امریکا په سنټ کې چې کوم سل غړي نو په هغې کې یو ویا غړو د دې بل مخالفت وکړو ګنې هغې وویل چې پاکستان له باید دا وسله او دا جنګي ساز سامان دا رډار دا ورکړی شي او دغه رنګ سلیریش غړي داسې وو چې هغې د دې بل په حمایت کې ووټ ورکو هغې په دې موقف وو چې دا وسله یا دا جازونه دا ورکول نه دي په کار
ازم کو داو د مشالګو خبریاله ریاض موسی خیل چې تاسو ته معلومات درکول زو جنوبی وزیرستان ته په جنوبی وزیرستان کې د من پر ځای کول د ځای ولز د ستونزو د حل لپاره ټولګوندیزا غونډه شوی پرون د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانګ په جرګه حال کې د جنوبی وزیرستان د سیاسي ګوندونو په بلنه یو غونډه وشوه چې په کې د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي او پارټي کامی وطن پارټي او جمهوریت اسلامي په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ژمنه وکړه چې دوی په جنوبی وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د پوځي عملیاتو له وجې د شو تاوانونو د ازالې لپاره خپلو شریکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانګ په جرګه حال کښې د مسعود قبایلیانو د سیاسي ګوندونو د مشرانو په بلنه یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې د سیاسي ګوندونو او د مسعود قبایلیانو مشرانو پریکړه وکړه چې د دغې کوم مشکلات سمولو غوښتنې سرته رسولو او د رایې نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د دوی ټول تاوانونه بریا کولو دپاره انڈیا سے په اتفاق سره په یو ژغ هلو ځلو ته دوام ورکوي. په دغه بری کښې په غونډه کښې موجود د ځینې سیاسي ګوندونو مشرون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
زه دلاور خان مسید مسلم لیگ نن سره تعلق لرم. مسید کوم په مشکلات شې دی د خپل وطن در به در شوي دي د هغې ډېر مسایل دي. نن چې کوم میږه غونډه رغوښتې وه د هغې مسایل یې د اجاګر کولې د پوره د رپورته کولې د پوره هغه قوم ته هم پته ولګېږي.
امو نوم سمیع الله جان دی د جماعت اسلامي فاټا ډیپټي جنرل سیکرټری یم. جنوبی وزیرستان د پارټۍ سیاسي اتحاد چې و دا یو ډېر اهم پیشرفت دی. د اوې کوله نه د جنوبی وزیرستان خلک چې دی دا بې کوره دي بې وطنه دي او تر اوسه پوره په غونډه زیات تکلیف د خلکو ته میلاو شلی. نو افسوس دا دی چې تر اوسه پوره د دې چا پوښتنه ونه کړله چې سیاسي پارټۍ په وجه شولې. انشاءالله چې دا پارټۍ د وزیرستان په لیول په وجه شولې په قومي لیول چې موږ کوم سیاسي مشهورون دي هغه یې موږ مرسته کوي موږ ملګرتیا کوي.
امو نوم دوست محمد مسعود دای زده تاریخ انصاف د فټا رهنمایو. نن میجا ارشه خپل اختلافات او وچول او میجا خپل کوم اولی نمبر 1 او اخری ایجنډا د میجا خپل د کوم د پوره ای په ان شاء الله تعالی میجا بخښو جدوجهد کوي دغه د پوره میجا ارشه سیاسي لو بلو ورسته چولی دي مسعود کوم ایجنډا مخښه کړی دو.
شمس مسعود پاکستان پیپلز پارټي. ان شاء الله جنن کې میش پروګرام او سیمینار وشو دا د میجو امید ای چې وزیرستان کې مسائل دي فور ان شاء الله بدمن اکشن او خلی او میجو همیشه د پورا سیاسي جکی متحد ای د وزیرستان د مسائل د پورا مخش مشر ووزی.
د غونډې ستر ملمام رستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان د غونډې پریکړه نیکمرغه د مسعود قبایلیانو د بیا ابادۍ او په جنگ ځپلې سیمه کښې د امن زیری وبللی.
مونږ په دې باندې پولیټیکل اډمنسټریشن انتظامیا خوشحاله یو او دې ته مونږ دا یو موقعه هم ورکړه په خپل ځای کې چې تاسو دلته کې راشئ او دلته کې تاسو خپل تقریب انعقاد وکړئ او الحمدلله ډېر په کامیابۍ سره وشو او مونږ دا وینو چې دا یو وړوکی سټیپ وو او دا جرګه او دا سیمینار دا چې کومې خبرې دلته کې نن وشولې دا زه ګورم چې دا به آینده وخت کې د دې جنوبی وزیرستان لپاره ډېر سودمن ثابت کړي.
یاده دې وي چې د ګڼ شمېر قبایلیانو سره په دغه غونډه کښې د پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون جماعت اسلامی پاکستان پیپلز قومی اولسی او د پښتونخوا ملی ګوندونو مشرانو برخه واخسته او د جمعیت علماء اسلام مشرانو پکښه ګډون ونکړه. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو ل پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ. زوکوټ ته په بلوچستان کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي اوسنیو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 50 کورونو ته زیان رسولی، خو زیاتوي تر اوسه پورې لا هم په هیڅ یوه سیمه کې کوم چا ته ځاني زیان نه دی رسېدلی. خدنو ناصر په کوټه کې د صوبې له قدرتي پتونو سره د مبارزې له مشر عطاالله منګل سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالیږلی.
په بلوچستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر عطاالله منګل وایي د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې یې اوسنیو بارانو ته په پام سره احتیاطي تدابیر نیولي او د ټولې صوبې د لوړ پوړو چارواکو رخصتۍ یې ختمې کړې دي. د منګل په خبره د همدې بارانو له وجې تر اوسه پورې د صوبې په بیلبیل سیمو کې 50 کورونو ته زیان رسیدلی، خو زیاتوي د ځاني زیان راپورونه لا هم نه لري.
لیکن مالی نقصان
تر اوسه پورې په هیڅ یو سیمه کې کوم ځاني زیان نه دی رسیدلی، لیکن مالی زیان څه ناڅه رسیدلی دی. داسې راپورونه دي چې په چمن سیمه کې 9 کلي متاثره شوي چې دیوالونه یې نړېدلي دي. په خوزدار کې په یوه کلي اوبه ختلې او 15 یا 16 کورونو ته یې لږ زیان اړولی، او همداسې په چاغي سیمه کې هم 9 یا 8 کورونو ته هم زیان رسیدلی دی. او داسې زموږ د معلوماتو مطابق په ټولو صوبه کې د 500 په شاوخوا کورونو ته زیان رسیدلی دی.
مجموعی طور 50 کې لگ بھگ گھروں کو نقصان پہنچے.
له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یاد مشر زیاتوي د کورونو تر دې زیان وروسته یې د صوبې ټولو کمشنرانو ته بودیجه لیږلې تر څو د کوم بیړني حالت په وخت کې په کار راولي.
تمام کمشنرز کو
د صوبې ټولو کمشنرانو ته مو لس میلیونه روپۍ ورلېږلې دي، او ورسره د شلو هغو ښارونو چې هلته د سیلابونو خطره ده د هغوی مرستیال کمشنرانو ته مو 50 لکه روپۍ ورلېږلې دي. د عطاالله منګل په خبره د صوبې په اکثره سیمو کې به روانه ټوله اونۍ همداسې بارانونه وي، او اوسېدونکي باید خپل هم تر وسه احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1380 او 15200 کلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پیښور کې پرونو تاجرانو په غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی د خوندیتوب لپاره د ګامونه پورته کړي، او د دوی په خبره ک پولیس د دوی تحفظ نشي کولای نو په پیښور کې د ایپسی ځواک سرتیري ځای پر ځای کړل شي. تاجران وایي د دوی نه د قلنګ غوښتنې کیږي، او پوره یوه میاشت وړاندې د قلنګ په نه ورکولو د خیبر پختونخوا د تاجرانو د مرکزي تنظیم مشر حاجی حلیم جان د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوی وو، او د هغې وروسته تر دې دمه د تاجرانو احتجاجونه او غونډې دوام لري. د مشال ریډیو خبریال غلام بوز د تاجرانو د مرستیال مشر ملک میر الهی او ځینې نورو تاجرانو سره خبرې کړي. راځئ چې په ګډه ته وکړو.
یو خو مطالبه دا دی چې موږ ویو چې شهید حاجی حلیم جان ته حکومت تخم شجاعت ورکی، بل دا ویو چې دا آی جی پی صاحب چې کوم دی دا د بدل کی او موږ له یو پښتون آی جی پی صاحب دی ورکی، او بل د پېښور ته جز تحفظ د پاره چونکه پولیس تعداد هم کم دی او پولیس دې معامله کې ناکامیاب شو، نو موږ ویو چې یا د موږ له رینجرز ورکی او یا د موږ ته ایف سی ورکی چې هغه د تاجرانو دلته تحفظ وکړي. که داسې تحفظ ونه کړه نو تاجران چې کوم دی هغه چې سوچ کوي لګیا چې دلته نه دا صبح پرېږي دي او بل ځای ته لاړ شي.
زما سلطان محمد زما نوم دی. زه د مردان تاجرانو صدر مرکزی صدر پاتې شوی یم. دې جنسو څلوردغه ځینونه کارونه موږ پسې راځي، پیسې نه غواړي، د حق حلال کمایم ده. ما اوس هم تاسو که ما خبره اورېدلې، زما یو رشته دار یو ماشوم زوی دی، زلمی هغې غوا کړی دی،
پیسو دا پارا چاته جڑاو کو چاته وای ہر شړې وې موږ سو ګزان ساتي لوی لوی افسرانو له ورسو جڑا د دې د دې د خپل نظر د پخپل ترې ما ای جی پی سیبل زو سره ناسوم و یاره تو سیس سره کار دوه هم نه اپ نو بچا راو حفاظت کړو اپ نه اپ لو خنوسی چلو کو
اذن کو تاسو وردل چې په خبر پښتونخوا کې تاجران لڅ ستوندو سره مخ دي او اوس هم وخت شوه دی لسنیمې بجې ناراضي چې د خبرو لنډیز وو نامعلومه وسلوالو تیر ماقام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تختولې دي دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره اتللی وو چې تختول شوی دی سیمه ایزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبی وزیرستان په توی خله سیمه کې پرون رامسته شوی لا هم کومې وسلوالې ډلې د دغې پیښې ذمواري نه ده قبوله کړې امریکایي سینټ په پا پاکستان د شپاړس جنگي الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد د رد کړی دی پرون د زیارت په ورځ د امریکایي سینټ یو او یا غړو د قرارداد په مخالفت او څلیریشي په حق کې رای ورکړي پاکستان وایي په پا افغانستان کې د امن او ثبات یوازنۍ لار د سولې خبرې دي او دې لړ کې به اسلام آباد خپل کردار د څلور اړخیزه کمیټې د فیصلو په رڼا کې جاري ساتي دا خبره پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د بنو چارو دفتر ویان وکړه په جنوبی وزیرستان کې د امن پر ځای کولو د ځای ولس د ستونزو د حل لپاره ټولګندیزه غونډه شوې پرون د جنوبی وزیرستان د پروتوکول ایجنټ ټانګ په جرګهال کې دغه غونډه شوې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څېړونکي خپل یو وروستی راپور خپور کړی او په دې هیواد کې یې په قیدیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو کې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیایي وسلو هغه متخصص چې تېره میاشت یې نیولی وو عراقي چارواکو ته سپارلی دی او د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شروعیزه کپ د کوالیفاینګ مرحلې په یوه لوبه کې پرون افغانستان هانګکانګ ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورېدو په دې نیمه کې ستاسو لپاره روښانه مستقبل اونیزه خبرونه هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج زهیر ته خوش
نن جنگرس پنه خپل ادارې کې وای د هند انتها پسند ډلو د دړکو په وجه باندې پاکستان په نړیوال ټي 20 میچونو کې د کرکټ لوبډلې د لیګلو نه انکار کړی دی او وای چې تر څو ورته په هند کې د سکیورټي ضمانت ورنکړې شي تر هغه به دوی خپل کرکټ لوبډله هند ته نه لیږي د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره داسې شوې دي چې پاکستان په هند کې لوبه کوي نو دغه ډلې سر راوچت کړي او لوبغاړو ته دړکې ورکول شروع کړي نو په داسې صورتحال کې د پاکستان دا سم دی چې تر څو ورته تحفظ ورنکړل شي نو خپل لوبډله به نه لیږي ادارې زیاتوي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ مقابلې د ټولې نړۍ لپاره د خوښۍ سبب ګرځي نو په داسې صورتحال کې ضرورت دی خبرې دی چې لوبې د سیاست ښکار نه کړل شي ادارې اخري کې وایي چې د هندوستان انتها پسند تنظیمونه او سیاسي ډلې خو یو خوا خو حکومت کې خپل دې لړکي منفي کردار لوبوي او په تیرو وختونو کې یې په عرب امارات کې هم د پاکستان سره لوبو کولو نه انکار کړی وو نو بای چې د لړکی آی سی سی او نور عالمی تنظیمونه خپل کردار ولوبوي او د کرکټ لوبونه سیاست وباسي بل په لود پیښور نه خبرېدونکو مشرق پلس پړ خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې لو وزرو نه زیات د دواینو دکانونه بغیر له لایسنس چلیږي کوم چې د قانون خلاف فرضي ده خو لدی غټ جرم دا دی چې په اکثر دکانونو کې غیر معیاري جالي او د میاد اوختي دوایانه خرڅول کیږي ادارې مخکې لیکي چې دا ډیره سنگینه معاملہ دا او دا دولت د ژوند سره د لوبو کولو په مترادف تا خو نه حکومت دی اړخته سپام را ګرځولې دي او نه د سټورونو مالکان په دې باندې خپې مان دي چې ګنې دوی د دولت ژوند له خطر سره مخ کوي درې زیاتوي چې په خارونو کې دا حال دی نو د کلیو دو دوایانو په دکانونو کې به سه حال وي نو په کار د چیز صحت محکمه دی لړکی کوټلی ګامونه پورته کړی او د جالي او میاد اوخت دوایانو خرڅونکو پر ضد سخت کاروایی وکړي ځکه چې لدی سره دولس ژوند تړلې دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
و واشنگټن پوسټ ورځپاڼه خپله یوه لیکنه کې وایي څه موده وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو خپل هیواد لیبرل یا آزاد خیاله جوړول غواړي، خو د مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا د ویرې له وجې حکومت په دې وینا مجبور شو چې پاکستان به هیڅکله د غربي هیوادونو په څیر نشي. بلخوا د انساني حقونو د څار اداره هیومن رایټس واچ خپل یو رپورټ کې لیکي چې د افغانستان سپریم کورټ د فرخندې کورنۍ ته په انصاف ورکولو کې ناکامه شوی دی. نوموړی تیر کال د مذهب د سپکاوي په تور بلوګرو وژلې وه. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د تیر کال نومبر کې د خپلې یوې وینا په وخت وویل د هیواد لیبرل جوړول غواړي، خو دې خبرې د مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا غوسه راپاروله او په یو څو ګڼټو کې حکومتي چارواکي په دې وینا مجبور شو چې د وزیر اعظم مطلب دا نه دی چې ګنی دا هیواد به د غربي هیوادونو په شان شي. ورځپاڼې ته د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي نړیوال پاکستان مخ په ترقۍ هیواد لیدل غواړي، او که نواز شریف دا فکر وکړي چې اقتصادي پرمختګ د منځلارې او لیبرل ایجنډا سره تړلی دی نو هغه به خامخا په دې عمل کوي. خو ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف سره په مرکزی حکومت کې د اتحادی جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر امان الله حقانی وای دا حالات د دوی د ګوند لپاره ډیر مشکل دي، ځکه چې نواز شریف د امریکا او غربي نړۍ د خوشالولو لپاره ځان د یو لیبرل مشر په توګه وړاندې کوي او دوی ورسره د دې مخالفت باوجود په حکومت کې ملګری دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې لیکي دا ونه د افغانستان سپریم کورټ د فرخندې په وجنه کې د ککړو کسانو په سزا کې د پام وړ کمې کړې، او دا د دې خبرې سرګندونه کوي چې په دغه هیواد کې د یوې ښځې د وجونکو خلاف عدالت په انصاف کولو کې ناکامه شوې ده. فرخنده د تیر کال مارچ میاشت کې بلوګرو په دې وجه په وهلو ووجله چې چا ورباندې په دروغه د مذهب د سپکاوي تور لګولی وو. یاد اداره لیکي چې په دې کیس کې د حکومت او عدالت لخوا یو شمیر نیمګړتیاوې تر سترګو کیږي. دغه پیښه چې پر رڼا ورځ رامنځته شوې وه یو شمیر خلکو یې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي چې پکې د ککړو کسانو پیژندګلو ښه په اسانه کیږي، خو بیا هم زیاتره مهم کسان د سزا نه بچ شوي او ځینې داسې پکې هم بیا سزا شوي چې دې پیښه کې یې نسبتا کم کردار لرلو، خو د وکیل د نشتوالي له وجې د پوره سزا سره مخ شول. بلخوا نورلس پولیس والا چې د دې پیښې په مخنیوي کې ناکامه ګرځول شوی وو یوازې یولس ته پکې سزا ورکړل شوه.
دا مشال ریډیو ده.
دا سبریخی چې ل رواني 19 بعد د بالکان ریاستونو هغه لاري چې کډوالو بعد شمالي اروپا هیوادونو ته د رسیدو لپاره کارولې په بشپړ توګه وترل شي. جرمنی هم د هغه پلان ملاتړ کړی چې په ترڅ کې به یې یونان ته له رسېدلو کډوالو څخه نیمایي هغه یې بیرته خپلو هیوادونو ته ولېږدول شي. تفصیل د هرون بچان اورو.
اروپایي هیوادونو ته د داخلېدو لپاره د بالکان لاره چې تیر کال شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو وکاروله داسې معلومیږي چې دا ونه په بشپړه توګه وتړل شي. مقدونیا هیواد چې له یونان سره پوله لري او د شمالي اروپا په هیوادونو لکه جرمني او ډنمارک کې د پناه غستلو په هدف خلک ورڅخه تیرېدل، د روانې مارچ میاشت له 8 را په دې خوا یو کډوال هم نه دی پریښی چې دغه لار وکاروي. د اتریشیا آسټریا د کورنیو چارو وزیر ویلي د پناه غوښتونکو پر مخ د مقدونیا لار په بشپړه توګه تړل شوې، او دا چې په ترڅ کې به هغه بحراني حالت چې اروپایي هیوادونو ته د یو زیات شمېر کډوالو د تګ له وجې رامنځته شوی یو څه کنټرول شي. د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ ټسک هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د مغربي بالکان ریاستونو له لارو اروپا ته د مهاجرینو د تګ مخه نیول شوې. نوموړي زیاته کړې د بالکان هیوادونو د حکومتونو دغه اقدام د ستاینې وړ دی چې اروپا ته د پناه غوښتونکو د تګ لړۍ مهارولو لپاره په اروپایي ټولنه کې د شاملو 28 هیوادونو د پریکړې عملي کولو لپاره یې کړې دی. پر مقدونیا سربیره سلووینیا، کروشیا او سربیا هیوادونو هم د کډوالو پر وړاندې د خپلو لارو د تړلو خبره کړې. د سلووینیا وزیر اعظم مایرو سرار ویلي د تیر کال د پالیسۍ برعکس حکومت به غیر قانوني کډوالو ته اجازه ورنکړي چې اروپا ته د داخلېدو لپاره د سلووینیا له لارې استفاده وکړي. حتی د جرمني چانسلري انګلا مرکل چې یو وخت یې په هغه هیواد کې د کډوالو قبلولو پالیسي خپله کړې وه له ترکی چارواکو سره تر خبرو وروسته د هغه یو پلان ملاتړ کړی چې په ترڅ کې به یونان ته له رسېدلو کډوالو څخه نیمایي یې بیرته خپلو هیوادونو ته ولېږدول شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پپاو کم یو لسو بجو
جمهوریت
پپاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دوو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
حجره
په سلور نیمو بجو
مشال رادیو ته وګستې امریکا وایي د داعش د کیمیاوي وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي او په دې برخه کې یې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي د داعش د کیمیاوي وسلو د یو متخصص له نیول کېدو او له نوموړي څخه د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته یې پر ټاکلو اهدافو هوایي بمباري کړي. په اړه تفصیل د اجملان په دې رپورټ کې.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړی دی. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنجشنبه په ماښام وویل د سلیمان داود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه یې چې میاشت مخکې امریکایي ځواکونو نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ یې پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کوماندو ځواکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وماله. د نوموړي په وینا د دل نیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش د کیمیاوي وسلو له دې متخصص څخه د داعش د کیمیاوي وسلو د اندازې او تولید په اړه او دا چې کوم کسان په کلاس لري مهم معلومات ترلاسه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا د دوی له بریدونو وروسته وسته داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو وړتیا ډیره محدوده شوې ده.
د سولې پر لو
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لو
اردن کو پداس حال کې چې په هندستان کې د کرکټ شلوریز نړیوال کرکټ کپ په میچونه پیل شوی. پاکستان وایي د هندستان حکومتي لوړپوړو چارواکو د تسلۍ بغیر نشي کولای خپل د کرکټ لوبډله نړیوالو سیالیو لپاره هندستان ته ولیږي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سدرنس علي خان د زیارت پر ورځو یوې خبري غونډې ته وکړه چې تفصیل یې له اسلام آباد ریاض مساخیر راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان اوې پاکستان لوبې د سیاست نه پاکي ساتل غواړي خو د یره په ماحول کې لوبې نه کیږي. د ده په خبره د لوبغاړو حفاظت د حکومت لومبه پاملرنه ده او تر سوچ د هندستان حکومت لاړخه د دوی د حفاظت واضحه تسلی نوي شوي تر هغې خپله د کرکټ لوبډله نړیوالو سیالو کې د ګډون لپاره هندستان ته نشو لیږلې. د هندستان کرکټ بورډ او د کرکټ د نړیوال کونسل رویه مثبت دي خو د لوبغاړو د حفاظت ذمہواري نه آی سی سی اغستی شي او نه بی سی سی آی. دا کار د حکومت دی. موږ د هر قسمه حالاتو باوجود پریکړه کړې وه چې لوبډله به هندستان ته ځي. حکومت خبرې او دړکې چې راځي هغه یوازې د پاکستان په حق لدی او داسې حال کې وا په لوبغاړو یو اضافي دباو وي. موږ فقط دا غواړو چې ټولو لوبډلو ته د لوبې دپاره یو شان ماحول ورکړل شي نو تر څو چې د حکومت له اړخه واضحه ذمہواري نه وي اغستې شوې د بده مرغه موږ د دې جوګه نه یو چې خپل لوبډلې ته ہندوستان تا دتو اجازت ورکو
نہیں ہوں گے کہ پاکستانی ٹیم کو ہندوستان جانے کی اجازت دیں.
د ذکر دا چې د کرکټ د نړیوالو سیالو دوران د روانې میاشتې په 19 ماده پاکستان او هند ترمنځ د رمشاله کې میچ ټاکل شوی وو خو د ځینې انتها پسند ډلو لخوا دړکو ورستو د میچ کلکتې ته واړول شو او آی سی سی او بی سی سی آی پاکستانی لوبډلې ته د هر قسمه حفاظت تسلی هم ورکړې ده. خو پاکستان غواړي چې د هندوستان کم یو حکومتي لوړپوړی ورته د غزي مواری اومنی. ریاض موسی خیل،
مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو تا وګستې او سم لجمنې سره سم وار رسیدلې د اونیزې خبرونې روښانه مستقبل. د نن په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې بدمنې د زده کوونکو په ذهنونو څه قسمه بد نفسیاتي اثرات کړي او دغه رنګې د دغې لرې کولو لپاره څه کول پکار دي. دا خبرونه ستاسې لپاره هر اونۍ منور شاه چمتو کوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړي. د نفسیاتو ماهرین وایي د زده کړو او تعلیمي عمل لپاره د امن او سکون ماحول ډیر اهمیت لري، ځکه چې د ماشومانو ذهن ډیر کچا او نازک وي او د بدامنۍ او ترهګرۍ له وجې ډیر زیات متاثره کیږي. دې ته په کتو سره پوهان وایي چې خیبر پختونخوا په خاص توګه قبایلي سیمې د تیرې څه باندې یوې لسیزې راهیسې بدامنۍ ډېرې وځپلې او ماشومان یې د بېکورۍ په شمول د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ شوي چې پکې یې د تعلیم سلسله هم د څه مودې لپاره ودرېدلې وه. اوس چې حالات په ښه کېدو دي او د قبایلي سیمو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي، نو ماهرین وایي په کار دي د دوی تعلیم ته خاص توجه ورکړل شي. د ماهرینو په وینا د متاثره شوي ماشومانو او د عامو ماشومانو په تعلیم کې ډېر فرق دی او په کار دي چې دې ته پاملرنه وشي. دې لړکې د قبایلي سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د پرمختګ څانګې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو شمېر پروګرامونه شروع کړي دي. په یاد اداره کې د پرمختګ او منصوبه بندۍ مشر جاوید اقبال مشال ریډیو ته د خپلې ادارې د هلو ځلو په اړه وویل:
زمونږ چې کوم دی ان ګوئنګ لکه په پایپ لاین کې دی، دې د پاره ریکروټمنټ هم شروع دی. د ګورنر صاحب دا خواهش و چې دا کم په فاټا کې چې کوم دا وار شروع دی، دې په وجه باندې چې کوم آؤٹ آف سکول چلډرن دي، دا هغې مطلب اوس نن سبا څوک په سکولونو کې نه ایڈمټ کوي، د هغې نه هغه عمرونه تیر شوي دي لکه 9 نه 16 پورې ایج دی. نو دا هغې لپاره مونږ داسې یو پروجیکټ ډیزاین کړی دی چې دوی ته به په یو کال کې د فیفت کلاس چې کوم دی د دوی فاس سرټیفیکیټ به ورته ملاوېدی شي چې دی مین سټریم شي او په فارمل ایجوکیشن ته راشي. نو دې لپاره مونږ یو پروجیکټ اوس مے بی چې به یو میاشتې نه کې سټارټ شي، دې نوم دی لیټریسي فار آل پروګرام ان فاټا.
نوموړي زیاته کړه چې کوم خلک بې کوره شوي د هغوی ماشومان د یو شمیر نفسیاتي مسلو سره مخ دي. دې لپاره یې په ازمیختي بنیاد یو پروګرام شروع کړی چې کومو سیمو ته خلک ستانه شوي او ماشومانو یې بیا سکولونو ته تلل شروع کړي. د هغوی د استادانو لپاره فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو تربیتي پروګرام ترسره کړو.
تحصیل بار خیبر ایجنسی کے دی نی ریٹرن شوی دی او دا چکم دی دی دا پارا مونگ دا یونیسیف تاون سرا دا سائیکو سوشل سپورٹ اور لائف بیسکل ٹریننگ ارینج کری دی. رو سپورے خو مونگ آلموسٹ 250 ٹیچرز ٹرین کل اور یو ہون 80 ٹیچرز نور پاتی دی کنا تا دے سر جن پورے دا مونگ ٹرین کل پاوم دے دو ٹاپک باندے چنکی دا دی ایریا چکم سٹوڈنٹ دی دا مینٹلی ڈس آرڈر شوی دی او ٹراماٹائز شوی دی دا نفسیاتی دی مینٹل لیول خراب شوی دی دی حالات پوا جوان دی چې کنسٹرکشن نو دی حوالی سره موږ د دې استادانو ته دا سه ټیکنیکس خو چې یره دی بل وس کلاس نه لاړ شي او دا کم سټوډنټس چې دی د دې د نارمل لایف تراولی او بل چې کم بیسیکلی دا ډراپ اوټ چې کم سټوډنټس دی دا دې د حالات پوا جا نو دې ته دا سه ټیکنیکس خو چې دی واپس
دا چې د دغه ډول حالاتو نه تقریبا د قبایلي سیمو هر برخه تیره شوي، دا پروګرام نورو سیمو ته د غزولو لپاره څه پلان لري او که څنګه؟ جاوید اقبال په دې پوښتنه وویل:
یره دا تاسو ډېر ښه کوشچن کو، چونکی دا ایز اے پایلټ پروجیکټ مونږ دا یونیسیف په سپورټ سره دا بیسیکلی مونږ په خیبر ایجنسی کې دا یو وړې ایریا نه سټارټ اخیستی دی دا بارا تحصیل، چونکی په دې ایجنسی کې په جمرود تحصیل هم دی لنډ کوتل هم دی نو دا چې کوم دې مونږ بیسیکلی دا باړې تحصیل نه شروعات اخیستی دي دا به مونږ کوشش کوو چې دا لکه زمونږ پلان خو داسې دی چې ټول فټه لپاره چې کوم دي اسپیشلی چې کوم آی ڈی پیز ریټرن نه دي او دا وار په وجه کوم خلک افیکټ شوي دي نو هغې مونږ لپاره زمونږ داسې پلان شته چې هغې ته به مونږ دا ټریننګ ورکوو او دا به لکه مطلب وخت سره سره به ایکسټینډ کېږي په نیکسټ ایئر کې.
شاهد گل چې د خیبر ایجنسی باړه تحصیل کې د گل پبلک سکول مشر دی د استادانو په دغه ځانګړي تربیتی پروګرام کې برخه اخیسته. نوموړي نه مو پوښتل چې د سکول د مشر په حیثیت د پروګرام کې څه زده کړل او په خپل سکول کې د هغې د عملي کولو لپاره یې څه ګامونه پورته کړل.
هغه کې مین دا وجه زموږ سره څومره سټاف دي هغه کوالیفایډ سټاف دي خو مونږ سکول سټاف ته کنه ټریننګ نه رځي چې هغه ماشوم به دغه یو مسله چې کنه فار ایگزامپل دغه د کور مسله ده هغه پلارن پړه دی هغه نور سیملی کې جکیټ سړی نشته نو هغه به مونږ څنګه یوچتو د تعلیم طرف رجحان څنګه زیاتو ټول وجوهات چې کنه دی هلته مونږ زده کړل مونږ څومره سټاف دی هغه ما ټول لغونکو او په هغې باندې چې کنه ما ورته وویل چې ماشومان له دا مسله کېدی شي هغې دا حل دی په دا طریقه باندې د هغه سایکو مسله تاسو حل کولی شي هغه جذباتو مسله تاسو حل کولی شي هغه سره د کیل وغیرہ ضرورت دی هغه تاسو چې کنه دی مینه ضرورت دی نو هغه شینه چې کنه دی دا مخکې سټارت وکړل او ما سټارت هم چې کنه دی دا نه وکړه چې هغه هم دا درې دینه باندې کنه دا طریقه اپلای کړي.
دا چې د بدمنۍ نه مخکې او اوس یې د سکول په ماشومانو کې څومره فرق راغلی یعنی د یو عام سکول ماشومان او د یو ځپل شوي سیمې د سکول په ماشومانو کې څومره فرق ویني. شاهد ګل وویل
دہشت گردی خدل کا چکن دے خل کو ذرا براہ راست خاندان سر شیوا آغا بے کو رشی ہوئی تھی آغا چکن تعلیم الگ وقل ایشی ہوئی ختم شی ہوئی تھی داغا استادان چکن دے حالات خراب شی ہوئی تھی ایک استادان ہم چکن دے بیماران دی رے وجنا دے گو کو حل کو کی ہوتے مسلمانوں کی رزمت و آسمان فرتے جگہ جگہ سائیکل چکن دے انتہائی ڈسٹرب تھی سمرا زمون سوچ دے کنا لگا زما اسکول اللہ فضل سرا بارے سے بجن سٹاف اسکول ہوگا نا مسلمان تکڑا ہو زکڑا بھی نظر کولا خو چې زما شمانو ګورم نو هغه کې ډېر زیات فرق راغلی هغه دغه سوچ بدل وي هغه کلاس کې موجوده خو ذهنونه یې بل چرته وي د هغو چې کوم دی کور ته فکر وي د هغو کور حالات خراب دي اسکول حالات خراب دي د هغو زبانو حالات خراب دي نو هغې وجه نه چې کوم دی هغه ټوټلي چې کوم دی ډسټرب دي هغو ذهنونه ډسټرب دي نو دې وجه نه مونږ ته سنګینه مسله ده نه کار.
شاهد ګل زیاتوي دا غیر معمولی حالات دی او په کار دی چې د تعلیم څنګه په دې کې د ټولو سکولونو او په خاصه توګه د شخصي سکولونو سره مرسته وکړي ځکه چې شخصي سکولونه د استادانو د تربیت لپاره وسایل نه لري. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو د ویلاندې د مینه پاس د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
د مشال ریډیو د دې هفته پر روښانه مستقبل خبرونه کې اوره د فاټا سیکریټریټ د تعلیم څانګې په قبایلی سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په نوم یو ځانګړې اداره جوړه کړې چې د یو شمېر نورو هلو ځلو ترڅنګ د هغو سکولونو استادانو ته خاص تربیت ورکوي د کومو خلک چې د بیکورۍ نه پس خپلو سیمو ته ستانه شوي او ماشومان یې د نفسیاتي مسئلو له وجې په تعلیم کې له مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق لا د تفصیل لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په یاد پروګرام کې برخه اخیستونکي یو استاد خانالم نه مپوښتلي چې په دې پروګرام کې یې نوي څه زده کړل. دی وایي په دې کې د استادانو پام د ماشومانو موجوده نفسیاتي حالاتو ته اړول د دوی لپاره نوې طریقه وه.
دلته سایکو سوشل سپورټ کې خدا و چې یو ماشوم د هغه په کلاس کې خاموشه یا جګړالي څه خبره وکړو چې هغه نه پوهېږي نو ته به هغه څنګه هینډل کړې هغه کې به تا هغه ته کاونسلنګ کړې مطلب هغه به ځان به جدا کړې هلکانو په مخ کې نو هغې سره به ډسکس کړي چې تا ته څه پرابلم دی څه مسله ده هغه به تپوه شي چې یاره تا دا مسله ته د کور د حالاتو نه ده نو هغې والدینو به سره به رابطه وکړي چې دوی به مخکې څنګه خپل ایجوکیشن جاري وساتي. زه خو دا لایف بیس کېلو چې سټوډنټ ته مونږ د خپل متر وغه چې د ټول معاشره کې یا سکول کنه د خپل ژوندۍ څنګه تیروي نو دا مې کوشش په دې کې دوم دې نو ته دا خو
دا چې وړاندې به دوی ماشومانو ته په څه طریقه سبق خودلو خانالم وای د زړو او روایتي طریقو نه به کار اخیسته چې زیاتره د ماشومانو د لا نور مشکلاتو سبب وګرځي.
مونږ لکه مخکې به ټیک استعمالول او زه سټوډنټان مدد چې هغه سره به مونږ لکه سخت روایت نه کوله نو ته مونږ هغه سره نرم چلیږو نو هغه زیات لکه سکول طرف لاغوی شوق زیاتی گی اون دار خبر آگوی دا ٹریننگ کی دار زور گوڑا چیز را تاسو سٹوڈن چکم دا آگوی که شوق را پیدا که دا تعلیم پا بارے گی بہت منگا ہم دار دکا جس سٹوڈن کی شوق را پیدا کول دی آگوی بانے تک نا بلکہ آگوی سر پیار محبت سر آگر آگوی پوی غول پکا دی چی آگوی سکول طرف لاغوی متوجی شو وہ نتکیز حالات کی استعمال نشی غلط دی استعمال نشی
نوموړي زیاته کړه چې په ټولنه کې د استاد کردار ډیر اهمیت لري خو که هغه په خپل د درس ورکولو په طریقه نه پوهیږي نو لوجه یې ماشومان سکولونو پریښودلو ته تیار شي د لپاره څه پکار دي دی وایي
دا خو ډېر زبردست مونږ ته ډېر څه زده کړل مونږ ته دا وو چې دا اکسټرن کول په کار کې چلګ زده ډیپریشن زیات شي نو دا سټوډن ته فائدہ ده ټیچر ته فائدہ ده او ټول معاشره ته د نه ګټه فائدہ ده چې ټیچر څه کوم نه هو یو نما د یو رهنما ده چې ټیچر په خپل خط شي نو خو شین سړی نو هغه د سټوډن خو په یوه معاشره نه ټولې ته فائدہ ورته
خان عالم په اسلامي پبلک سکول کې استاد دی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د استادانو لپاره په تربیتی پروګرام کې د شمع پبلک سکول استاد محمد زرین هم برخه اخیستې وه په دې پوښتنه چې په دې پروګرام کې د برخه اخیستو نه وړاندې ورته څه مشکلات وو نوموړي وویل
مشکل به دا ډېر راتله مونږ ته چې مونږ به د کم لکانو سره به مونږ ډیلنګ کول مونږ به دې سره د سبق په مرته خودلو د دې لکان به ډېر زیات ذهني تور باندې به برابر نو سبق کپاره چې دوی به راتله ناغی تا با کلم مالی مسائل و کلم بارتا با کورانی مسائل و چلی کلی دم خبا مسائل و سر مخشوی و یا با نبغا شانتی دوی چی کلا سکول کا راغل و دی با دیمی تیار نو سبک تپارا ناغی سر با مون دیر زیاد مون خوبا صرفی و پا دی عدد چی و چی یرا معشو مدر باوی چی سکول تا نرازی در ازاری کئی نو سبک نیز دا کئی ناغا تا لخ بارتی بس چکا ور تا خبا نی برابر کئی کوچی کلا مون دا پروگرامو کرلو نو پاغی که مون تا دیر سمیلاو شو نو آغا غیس دا سخینا مون بلکل مری شو دا آغا فتیک مون بچی کما لخ تا چکا با ماشون مالو آغا مون گو گرزو لو آغا مون از دا کئی چی بلکل آلت مون تا ذهنی طور باندی سکول تا جور کرو آغا خوب بیو مشکلات و آفتونو نا پیر شوی ماشون مون
دا چې د دې تربیت په خپل اسکولونو کې د عملی کولو په نتیجه کې یې څه بدلون راغلی محمد زرین وای
ناغینا با چې کله مونږ خپل اسکولونو ته واپس راغو زمونږ کله په خلک پېښانی سره د خپل بچو سره ملاو شروع او کله نه چې مونږ دوی سره د کم ټریننګ کې چې دا تربیت کې مونږ سیز د کړیو هغه څنګه چې کله مونږ یو دلته مونږ ولګول استعمال وکړ نو مونږ ته د ماشومانو طرفه ډېر ښه ریسپانس راغو د ماشومان چې خو ډېره تبدیلي راغلی ده نو هغه ځای کې مونږ ورته چې مونږ دوه تعلیم یافته خلکو سره هلته مخ شولو چې کچې نیست چې تعلیمي ماهرینو هغوی مونږ ته وویل چې بس تاسو بچي دي او دا به په دې طریقه باندې هینډل کوئ نو یقیناً چې هغه کمې لوبې کم ګیم کم څیزونه مونږ ته وښودل چې دا ماشومان تاسو په دې طریقه باندې کانوینس کړي نو هغه ماشومان به بالکل چې سهار به مونږ سکول ته تللو نو زمونږ نه به نیمه ګنټه مخکې سکول کې راتللی شي
نوموړي وویل په تربیت کې ورته دا هم وښودل شو چې استادان هم د دې ټولنې برخه ده او هغوی هم د بدامنۍ له وجې متاثره شوي نو پکار دي چې په خپل سوچ کې هم د تشدد نه ډډه وکړي او د هغې اثر ماشومانو ته منتقل نه کړي
اول خو یې د غول دا خبره مو کړله په ټولو ته چې یاره مونږ چې څونه پاکستانیانو دا هم بالکل د افت زده یو زمونږ ذهني دروغه دي نو بلکې د ټولو نه بیا چې ډېر د زمونږ د علاقې والا د فاټه والا خصوصا هغه خو ډېر زیات تاغري هغوی به ته وایي چې تاسو ټول افت زده یې او تاسو بیا هم نیچې ورې تعلیم یافته یې تاسو خپله غصه خپل لاس ته کنټرول کولی شئ نو هغوی مونږ ته ډېر په خنډ طریقه سره دا شی وښودل وایي کله چې تاسو ته غصه درځي نو تاسو خپل ماشوم پرېږدې هغې نه یو څنډه ته کېږي په خپله غصه باندې کابو راغلي هغه د ماشوم سره مه شیر کوئ تاسو خو ډېر لکه د معاشرې جوړېدونکي خلک یې نو تاسو په خپل ځان باندې او په خپله غصه باندې به ډېره کابو راولی وو دا
محمد زرین د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د استادانو لپاره په یو لند مهاله تربیتی کورس کې برخه اخیستې ده د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د پرمختګ او پلاننګ مشر جاوید اقبال وای چې د دې تربیت په راتلونکي پروګرام کې به خزینه استادان هم شاملوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کومې ده
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.